دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونو پیل په لومړي سهارنی خبرونه سلام پښتوخوا کوو. په لومړي سر کې به انیسا اجمل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د حکومت مذاکراتي کمیټې ویلي دي چې د ډسبندې د اعلان وروسته هم ترهګر پیښې د مذاکراتو عمل ته زیان رسول شي. د سوات په منګوره کې پرونځونو خوځو غوښتنه وکړه چې حکومت د دوی د ورکو نارینو د موندلو لپاره ګامونه پورته کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د اوکراین په کریمیا کې د روس حمله د زور نښه نه بلکې مداخلت دی. اوسته خبرونو تفصیل. له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د حکومت کمیټې ویلي دي چې د ډسبندې د اعلان وروسته هم ترهګر پیښې د مذاکراتو عمل ته زیان رسول شي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال حکومتي کمیټې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او خیبر ایجنسۍ کې د شوو بریدونو جاج واخیست او له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات هم وکړو. په دغه موقع حکومتي کمیټې د راتلونکي کړنلارې لپاره تجویزونه هم وړاندې کړل. د خیبر پښتونخوا د سواد په منګوره کې پرون ځنو ښځو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د دوی روک نارینو د موندلو لپاره ګامونه پورته کړي. دغه ښځو د غوښتنې پرون د یو لاریون پر مهال وکړې. د مظاهرې یوې ګډونوالې جان سبا پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل:
محمد خلیل او ناصر الله 2009 نه لا پته دي. نن په دې تاران کې من چې راوتی زمونږ ټول د ټولو د احتجاج دی د یو یو کور نه درې درې څلور لا پته دي.
په سوات کې مظاهره کوونکي وایي چې د دوی د سیمې تر زرو زیات کسان ورکتي. د امریکا دفاع وزارت د 2015 کال په بودیجه کې 9.5 میلیون ډالر په افغانستان کې د خپل پوځ لګښت ته بیالي کړی دی. د امریکا دفاع وزارت د سه شنبه پر ورځ وویل دا بودیجه ثابته نه ده، ځکه چې تر اوسه معلومه نه ده چې تر 2014 کال وروسته به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او کنه. امریکا غواړي چې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي او د دې تړون له مخې خواوشا 10,000 پوځیان د افغان ځواکونو روسنی او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره په افغانستان کې اوساتي. افغان ډاکټره نسرین اوریا خیل د اغو لسو خوځو په ډله کې ده چې د نړۍ د زړورو خوځو جایزه یې وګټله. د امریکا د ولسمشر میرمن میشل اوباما پرون په واشنگټن کې د دې جایزې د اعلان لپاره په جوړو شوو مراسمو کې وویل دغو میرمنو داسې کارونه کړي دي چې د نړۍ په بېلابېلو برخو یې اغېز کړی دی. دغه مراسم د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړ شوي و. هلته نسرین اوریا خیل په خپلو خبرو کې د تیرو 12 کلونو پترس کې د افغان میرمنو هڅې واستایلې او ویل:
I personally experienced this
ما په خپل دا تجربه وکړه چې افغان میرمنې په ډیرو سختو شرایطو کې له خپلو بنیادي حقوقو چې خدای ورکړي د اوږدې مودې پورې بې برخې شوي، خو بیا هم په ډیره هیله او په بې مثاله اراده او د نړیوالې ټولنې په مرسته مونږ اتوانېدو چې بدلون راولو او په تیرو 12 کلونو کې ګړې لاسته راوړنې ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د زړورو میرمنو نړیواله جایزه په 2009 کال کې پیل شوه. دا جایزه هغه چا ته ورکول کیږي چې د سولې، انصاف، بشري حقوقو، برابرۍ او د ښځو د پیاوړیتوب په برخو کې ځانګړې زړورتیا څرګنده کړې وي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د اوکراین په ټاپو کریمیا کې د روس حمله د طاقت نه خنا بلکې د روس مداخلت دی چې لامل یې له ماسکو سره د نورو هیوادونو اړیکې خرابې دي شي. د نهې پرس په واشنگټن کې ولسمشر اوباما وویل چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین کریمیا ته د روسي ځواکونو د لیږلو بیانونه هر څوک نشي تیر ایستلی. بلخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دا مهال اوکراین ته د روسي سرتیرو د استولو اړتیا نه ویني. په کریمیا کې د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي پر مهال پوتین د روسي ځواکونو د لیږلو امکان هم د یوې اخیری لار په توګه لري نه کړو. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطین په مشر محمود عباس غږ کړی چې د یهودانو ریاست په رسمیت وپیژني، خو ثابته دکړي چې د دواړو خواو ترمنځ د شخړو پای ته رسیدو ته تیار دی. نتنیاهو د نهې پر ورځ په واشنگټن کې د خبرو پر مهال محمود عباس ته خواست وکړو چې محمود عباس دې په رسمي ډول د اسرائیل موجودګي ومني. د اسرائیل وزیر اعظم زیاته کړه چې عباس باید فلسطینیانو ته دا څرګند کړي چې ګنې اسرائیل به په خپلو مهاجرو ډکوي. نتنیاهو هیله څرګنده کړه چې له فلسطینیانو سره ښایي د سولې تړون وشي، خو ده وویل چې ممکنه ده حماس، حزب الله، القاعده او نورې ډلې له دې روغې جوړې سره مخالفت وکړي. او وروستۍ خبر دا چې ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په ډاکا کې مقابله وکړي. بلخوا تېره ورځ د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ په مقابله کې پاکستان وګټله. بنګلادیش لومړی بیټنګ وکړو په 500 اوورونو کې د دریو وکټو په زیان 300 او شپږویشت منډې جوړې کړې. په ځواب کې پاکستان په آخري اوور کې خپل هدف ترلاسه کړو. د پاکستان لخوا احمد شهزاد یو سل او درې رنزونه او شاهد افریدی په 65 بالونو یو کم شپېته منډې جوړې کړې. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لومړی سهارنۍ خبرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ نیولی دی چې ځینې مهم راپورونه دادي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د امنیت راوستل د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده او د دې مقصد د ترلاسه کولو لپاره به په هر کچ هلې ځلې کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په سوات منګوره کې لسګونه زنانې د حکومت په ضد د احتجاجي مظاهرې لپاره راوتلي او غوښتنه کوي چې د دوی بې درکه سوي نارینه دي و دوی ته وسپارل شي.
دلته مې په باندې وویل دي د شپږم کال د نامو نشانه نشته. مونږ چې راوتي یو زمونږ دا ټول د ټولو د احتجاج دی، د یو یو کور نه درې درې څلور څلور نه پته دي. زمونږ د یو ګناه دي، مونږ ته وښایي زمونږ سره د یو ګناه ثابت کړي.
د تیر ګول په ورځ د اسلام آباد په کچارو کې د وسوالو د برید وروسته د دغه هیواد وکیلانو د عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. دوی د ناخوندیتوب احساس کوي. وای
سارے لوگ جو ہے وکیل وہ صدمے میں ہیں، اسلام کی ریٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھا.
روان خبرونه کې به د یو شمیر نړیوالو او سیمیز راپورونو ترڅنګ سندرې هم درته واورو. لمشال رادیو سره اوسه. زموږ غږ لمشال رادیو خبري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. کچیرې تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو انټرنیټ هم د مشال رادیو ټولې خبرونه mashalradio.com باندې پاک صافي اوریدای شي. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به په لومړي سار کې موږ له دوت سره سم د خپل خبري اعلان پر لور ځو. ولدي څه خبر د ورځې تازه حال راټولو ورسره به تاسو ته راپور ناوړو. په لومړي سار کې ځو اسلام آباد ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د امنیت راوستل د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده او د دې مقصد د ترلاسه کولو لپاره به په هر کچ هلې ځلې کوي. نوموړي دا خبره د نهې په ماښام د امن لپاره د حکومت د مذاکراتي کمیټې سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. په دې اړه لیسا آباد مشال رادیو خبریال لار سره د ټلیفون پر لیکې دی. ملګری، په دې اړه که نور تفصیل مر سره شریک کړئ.
جی دلو کې تیر د تیر نه په ماخام باندې د امن لپاره د مذاکراتي کمیټې د حکومتي کمیټې غړو د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدو کاته وکړه. غونډه کې د حکومتي کمیټې د غړو نه علاوه د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نه سره علي خان هم موجود وو. په دې موخه باندې غونډه کې د طالبانو لخوا د ډزبندۍ د اسلام آباد او خیبری جنسي د پیښو جاج واغسته شو. غونډه کې ویل شو چې د داسې پیښو له کبله مذاکراتي عمل متاثر کیږي، نو باید چې طالبان نه یوازې دغه پیسې وغندي بلکې چې څوک پدې کې ککړ دي چې هغه په ګوته کې مذاکراتي پدې موقع باندې مذاکراتي کمیټې غړو چې دینو د مذاکراتو غوړ جوړول د پاره د لازمي کړنلارې د پاره خپل خپل تجهیزونه هم ورکړل چې پکې مختلف قسمه تجهیزونه دي خو هغه لا مخې ته نه دي راغلي. دا ځانته وزیر اعظم د کمیټې غړو ته وویل چې امن چې دینو د پاکستان د حکومت لومړی ترجیح ده او د امن په ځای کولو لپاره به هر قسمه اقدامات کولی شي او هر قسمه په هر کچ به هلې ځلې جاری ساتلی شي. نو دغه شانتي دوی وزیر اعظم نواز شریف چې دینو دې غړو ته وویل چې تاسو دې په ورځ دوه کې د طالبانو د مذاکراتي کمیټې سره رابطه وکړي چې دغه شانتي دا مذاکراتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي او د امن په ځای کولو لپاره چې کومې لارې خپلې کړې شوې دي چې دغې لارو په ذریعه باندې پاکستان کې یو واره بیا امن په ځای شي. جی
زما معلوماتو شریکولو ښه ورځ درته غواړو.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یو لس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو د نن ورځې د راتلونکو 19 خبرونو لړلیک تاسو اوریدئ. او ستاسو د خیبر پښتونخوا د سواد پر لور د خیبر پښتونخوا په سواد منګور کې د نهي پورز په لسګونو زنانو د حکومت په ضد احتجاجي مظاهره وکړه او غشتنه کول چې د دوی هغه نارینه چې د کلونو راهیسې بې درکې دي یا د پاکستان له پوت سره په بند کې دي هغه دې خوشی کړل سي او دوی ته دې وسپارل سي. د مظاهره چانو ویناوه دوی ته دې انصاف ورکړل سي. په دې اړه لسمه د مشال رادیو د خبريال راپور راکوي.
دغه زنانا چې د سوات مرکزی ښار منګوري په لار پیدل د پاکستان فوج استوګنی زی سرکټاوس سیدو شریف ته پیدل ورتلل په لار کې پولیسو وردرول. دغه زنانو لاسونو کې عکسونه راغستي او غوښتنې کولې چې د دوی نارینه بې درک دي او دغه درک دي ولګول شي. په احتجاج کې شامله یو زنانا په دا اړه وایي
چې زمانوم جن سبا دې ضلعت ښار تحصیل کابل کانجو دا یو ځلم یو خاون می 2009 کې محمد خلیل او ناصر الله 2009 نه لا پته دي د لسمنټ په باندې کولې دي د شپږم کال د نامو نشانه نشته. دا بل ځینې محمد سلیم د 2012 کې بولې د لسمنټ په باندې ا د دې شحته پوری دا ملاقات هم نه شه. نن په دې تاران کې منځ راوتی زمون کا څو د ټول د احتجاج دی د یو یو کور نه درې درې څلور څلور لا پته دي د منګ یو ګناه دي منځ ته وخی زمون سره یو ګناه ثابت کی د هر خبرې یو ورول په یو ورول سره خبره کوي زمونه غریب د بارولي یو ورول د خبرې نشته. من د حکومت په دغه طالب کاو چې من سره زمون بچي زمون خاوندان د هر ځای دي زمون د الله درزاده کار عدالت ولګي زمون د پاره د سیول جیل زمون د پاره پولیس زمون د پاره تانا تحصیل که زمون د پاره چې څه سزا یې حکومت چې څه خبره کوي من څه خبر سره منځره ده هزار کسان دي د هزارو نه ډیر دي.
یو بل زنانه وای چې کوري نارینه نشته د پاکستان فوزي ټول بوتری دي دوی د خیرات پر رقم جون تیرولو مجبور دي.
ساجده مینوم د خان نوم رسول محمد دی دوی نوم د کار احمد دی واړه بچی را ته ناش د سلور وړه د پاره وی نو د پوسنا کا سلور رس پنځه کال او د خیرات ټولو ما د حکومت نه حکومت د خپل بچی واړو.
په احتجاج کې شامل یو بل زنانه وای چې دوی په خپل د زی امن کمیټې په ذریعہ خپل بچی پوسټ ته حواله کړو ولی تر دې دمه د بچی درکې نه لګي.
ارشاد او رحم غفار میځه رقم سلی نه کنه چې په خپل وتر را دي ګرګړا د دوی بچو دی وای خطا ده پینځم کال دی پینځم دې څو نه غواړم خپل بچو دی غواړم ما ته پیغله خزانه سره ما ته بچو دی ناشتي.
په دغه مقاد د ضلع سوات تپتیشي افسر ډي اس پي نوید خان دغه زنانو ته باور ورکو چې د دوی د بی درکشوي نارینه او درک به ولګوي ولی بلخوا احتجاج کوونکې مشر جهان سبا تورونه ولګول چې د احتجاج وروسته په دوی پولیس او د حکومت نور ادارې فشار اچوي او د احتجاج کولو په ضد دوی ته دړکې او غاخونه هم ورکوي.
د خیبر پښتونخوا په سوات کې مو د هغو احتجاج کوونکو شذو ژغ اوریدي چې د حکومت په ضد راوتلی او غشتنه کول چې د دوی لا درکسوي نارینه دی و دوی ته وسپارل سي او خوش دکړل سي. د تیر کال په ورځ د اسلام آباد په کچارو کې د وسوالو د برید وروسته د دغه هیواد وکیلانو د عدالتونو څخه بایکاټ کړی دی او د دې ترڅنګ د دغه شهر په شاریانو کې د ناخوندیتوب احساس زیات شوی دی. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا راپور برابر کړی دی. راځي چې په ګډه واورو.
د تیر ګل په ورځ د اسلام آباد په افیټ سیکټر کې د کچرو په ودانۍ کې وسلوالو پر رڼا ورځ برید وکړو. په دغه برید کې د یو جج په شمول یو لس کسان وجلې شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د دغه پیښې نه پس د دغه هیواد وکیلانو د عدالتونو نه بایکاټ او د احتجاج په توګه یې لاریونونه وکړل. دا ملوث خیال لري چې اسلام آباد د نور پاکستان په پرتله تر ټولو محفوظه ښار دی. خو دغه ښار په دومره حساسه سیمه کې د وسلوالو برید ډېرې پوښتنې راپورته کوي. دغه پیخی یو یعنی شاهد چې وکیل هم دی مشال ریډیو ته وویل،
سارے لوگ جو ہے وکیل وہ صدمے میں ہیں، کسی کا
ټول خلق او وکیلان ډیر خپه دي. ټول وکیلان او ججان په نفسیاتي تو ګډیر ګډ وډ دي. هر یو کس په دې فکر کې دی چې کله بخپل کارونو تستنیږي او څنګه بخپل کار شروع کوي. ججان هم انسانان دي، هغه هم ډیر وېریدل دي او ظاهر ده د ډول پیخی نه پس هر یو تن په ویره کې دی او هر یو تن د دې لوجه هم په نفسیاتي دباو کې دی چې په پاکستان کې د حکومت د عملدارۍ اډونوم نشته.
دروان کال د فروری په 19 نیټه د دغه هیواد د کورونو چارو د وزارت چارواکو د قومي اسمبلی قائمه کمیټه ته په یو وړاندې شوی راپور کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې د القاعده، لشکر جنگوی، لشکر طیبه، پاکستانی طالبانو، پنجابی طالبانو ترڅنګ یو شمیر نورې وسله والې ډلې شتون لري. خو بیا وروسته د دغه هیواد وزیر داخله چودري نثار علي خان د خپل وزارت دغه راپور ناسم بللی و او اسلام آباد یې په امنیتي توګه د ټولو نه خوندي ښار ګرځولی و. خو په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان د چودري نثار علي خان دغه دعوا ردوي او زیاتوی
نه یوازې د کور نه بهر خبره ده، بلکې په کور کې دننه هم اوس خو داسې حالت کې په پاکستان کې او بیا اسلام آباد پکې هم شامل دی چې په کور کې دننه هم د خلکو لپاره په آرام اوسېدل او پاتې کېدل ډېر زیات یو مشکل کار دی. زما په دې دعوت کې په جیتن سیمه کې څومره دولانې د شپې درې ګاډي راغلي دي او دلته یو خارجي جرنلسټ د الجزیرې دلته په پاکستان کې مشر د هغه کور ته هغوی د شپې 10 بجې راغله، سر کې ټول بند کړ، دوه د هغه کور باندې په زور باندې وتلو او بار نور پتاونه لګېدا. هغه دا خبره کې د هغه پښتولو کوشش شوی و. تر اوسه پورې د دې تقریبا هم یو څو هفتې شوې. د بهر خبره یوازې نه ده چې د هغه
د راپورونو له مخه د تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګرۍ د ویرې د دغه هیواد نه په زرګونو خلکو نورو هیوادونو ته کډې کړي دي او ډاکټران، کاروباریان او نور مخور خلک د خپل ځان په خپله حفاظت کولو مجبور دي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري. د خبر پرستنخوا د پولیس مشر او د کورنی چارو صوبای سکرټری د دغه صوبې سیاسي مشرتابه ته د وسوالو ډلو د شتون او د ترهګرۍ د مخنیوي د ستراتیژي په اړه معلومات ورکړي دي. سیاسي مشران ته ویل شوي چې یو شمېر وسوالو ډلو د تشدد ترڅنګ په مجرمانه فعالیتونو هم لاس پوری کړی دی. دا چې د وسوالو ډلو لخوا د مجرمانه فعالیتونو ترسره کولو اسباب څه دي او حکومت د دې لپاره څه په پلان کې لري، په دې اړه دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راکړئ. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانې د راپور له مخې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی او د کورنی چارو سیکرټري اختر علي شاه صوبایي حکومت او اپوزیشن مشرانو ته په معلوماتي غونډه کې ویلي چې په یاد صوبا کې 9 وسلوالې ډلې فعال دي او بلخوا 40 داسې ډلې شتون لري چې د پاکستاني طالبانو په نامه مجرمانه فعالیتونه ترسره کوي چې شوکا او د پیسو لپاره سړي تښتونه د ذکر وړ دي. دا وسوال ډلو لخوا چې می دا ډول مجرمانه فعالیتونو د ترسره کولو د اسبابو په اړه په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو له کارپو پروفیسور خادم حسین څخه وپوښتل، نو موړی ویل چې د خپل جنگي اقتصاد پر مخ بیول لپاره وسوال ډلې کلنګ اخیستل، د ګاډو غلا کول او د خلکو د تښتولو ترڅنګ یو شمېر داسې نور کارونه هم ترسره کوي چې دوی په سمدستي ډول پیسې لاسته راوړي. نو موړی زیاتوي د همدې مقصد لپاره وسوال ډلې او مافیا ډلې له یو بل سره ګډې سي.
استعمال عمل کم کے رنگ ورکی دوارا مشاہدہ کیا
ملکی جہادی تنظیم ملکی په خیبر پښتونخوا کې که څه هم له ډېره وخته د تشدد کاروایانې ترسره کېږي، خو د پیسو پر سر د تاجرانو او ډاکټرانو د ترسونې پیښې په دا وروستیو کې زیاتې شوې دي. دا چې د دې د مخنیوي لپاره صوبایي حکومت څه ډول تګلاره خپله کړې ده، صوبایي وزیر محمد عاطف وایي پولیسو د پلټنې عملیات پیل کړي دي تر څو د یو ناوړه پیښې تر رامنځته کېدو وړاندې د هغه مخنیوی وشي.
چې بجای دې چې مونږ باندې اټاکس کیږي او دا غي نه پس مونږ اکشن اخلو، دا غي لپاره پرو اکټیو غي غاغه شروع کړي سرچ اپریشنز یې ټارګټډ دي، نو کې انټیلیجنس دا خکې انټیلیجنس نت ورک خکې، بل کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ مخکې نو کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ شروع کړي ان شاء الله قریب به دا غي افتتاح شي.
د پاکستان په بیلابیلو شهرونو او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې د وسوالو فعالیتونو لامل یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وشته او ډیر زیات مالی زیانونه هم شوي دي. دا چې د وسوالو ډلو لخوا د مجرمانه فعالیتونو د ترسره کولو په بدل کې د ولس سره ډول خبرګون رامنځته کیدای شي. پروفیسر خادم حسین وایي وسوالي ډلې د ریاست د کمزوري کېدو ترڅنګ د ټولنې مشران او هغه اقدار لمنځوړي چې ټولنه پر یو ځای کېدای شي.
څومره وسوالي ډلې دي کوم چې د جهاد د مفکورې سومیاد منستر لري د پیش ورکړنه، نو اړتیا بری چې د باندې په یو ګزار کې یو خو جماعت کې هغه ټول خلک وږي چې هغه ته مشران ویل کېږي، هغه چې اثر لري هغه خلک منځوري بیا دې کلتو ګزار کوي او د کلتوري د کلچر د ثقافت په اړه چې دوی ګزار کوي چې کمال خلک راغونډېږي، نو د خلکو د راغونډې څومره عمل چې دي کاغه موسیقي دا کاغه رقصه کاغه ژبه دا کاغه دی ګزار کوي چې هغه سره د راغونډېدل عمل متاثر شي او د ریاستي ادارو باندې ګزار کوي او ریاستي ادارې په شاکور غوري.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او اپوزیشن مشرانو ته د پولیس لخوا په داسې حال کې د راتلونکي ستراتیژي په اړه معلومات ورکړل شوی چې تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې لپاره د اوربند اعلان کړی، خو بیا هم د ځینو نورو وسلوالو ډلو لخوا د تشدد پیښې رامنځته شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ هغه مشال ریډیو څخوري کارپوهان پر دې عقیده دي چې په اسلام آباد کې د ګل د ورځې ځانمرګي بریدونه او ډزې شي چې تحریک طالبان پاکستان په نورو وسلوالو ډلو هیڅ کنټرول نه لري. د دې ډلې په وار وار له نورو وسلوالو ډلو سره له تعلقې د دوی کمزوري په ډاګه کوي. بلخوا ځینې نور کارپوهان پر دې عقیده دي چې که څه هم تحریک طالبان پاکستان یو قوت دی، خو له دې پرته هم په پاکستان کې نور یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري او د دوی په فکر د هرې وسلوالې ډلې سره د سولې خبرې کول ناممکن دي. په دې اړه نور تفصیل اسرار علم مومند وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د ګولزې په ځانمرګي بریدونو او ډزو کې یوولس کسان وژل شوي او نه ویش جوبل شوي دي. د احرار الهین په نامه یوې نوې وسله والې ډلې د دې حمله پلان منلې ده. تر پیښې وروسته تحریک طالبان پاکستان ویلي له دې حمله سره هیڅ تړاو نه لري. دا پیښه په داسې وخت ترسره کیږي چې پاکستاني او طالبانو د سولې خبرو له کبله د یوې میاشتنی اوربن اعلان کړی دی او ویلي دي چې نور وسلوالو ډلو ته یې هم امر کړی چې له وسلوالو بریدونو ډډه وکړي. خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حضرت مسعود وایي چې په اسلام آباد کې ځانمرګي بریدونه او ډزې ښایي چې تحریک طالبان پاکستان په نورو وسلوالو ډلو هیڅ کنټرول نه لري.
زما خیال نه دی چې دوی داسې کنټرول لري، او دا چې کوم تحریک طالبان پاکستان ډله ده حکومت ترې غټ شی جوړ کړی، خو د دوی چې کوم اصل حقیقت دی هغه مخې ته راغلی او تحریک طالبان پاکستان په وار وار له نورو وسلوالو ډلو لا تعلقي شي. نو دا که یوه خوا د دوی کمزوري ثابتوي، نو بل خوا دوی وایي چې له حکومت سره اوس هم د سولې مذاکرات جاري ساتل غواړي.
په پېښور کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي که څه هم طالبان یو قوت دی، خو د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جنگ بندۍ اعلان باوجود په اسلام آباد کې د احرار الهند وسلوالې ډلې لخوا بریدونه ښایي چې په پاکستان کې نورې هم یو شمېر طاقتورې وسلوالې ډلې شتون لري. نو د په خبره حکومت په له کومې وسلوالې ډلې سره د سولې خبرې کوي؟
دا خو بیا خود مختار ګروپونه خو په دې کې داسې وي کېدای شي نور هم داسېټر بک چې ورته وایي چې هغه روزي، نو دا خو بیا یکمشت ختمول غواړي که نه، مطلب مسله ختمول غواړي. تاسو خو باید دوی به یو سره خبرې شروع کړي، لس ګروپونه به نور روزي، او ما ځینې کې به لس ګروپونه نور روزي، بیا به هغې سره خبرې کړي، بیا هغې نه پس لس ګروپونه نور روزي، دا به تر کومه پورې دا خبرې کېږي. څومره چې حکومت کمزوري کېږي او ځای پرېږدي یو خلا پرېږدي، نو هغې کې به داسې ګروپونه سرونه روشتوي او متواتر به سرونه اوچتوي. هغې ته پته ده چې دوی سره خبرې شروع کړي سبا به مونږ هم نور مضبوط شو سره به هم خبرې شروع کړي.
طلعت مسعود وایي حکومت دا مهال په لوی مشکل کې راګیر دی.
ایک طرف تو لوگ کہہ رہے ہیں ان خلاف آپ
یہ خواہ خلق وائی چھ دا وسوال پر زد دی کاروائی وسی نو بیا چکل دا کاروائی خبری شروع سی نو وسوال وائی چھ دوی دا سول خبری کول غواڑی خود دی ورستا بیا دا دوی چھ کمی نوری ڈلی دی ہغا پر لپسی پا حکمت بردو نکوی نو زما پا خیال دا مذاکرات با بہانا دوار خواب غواڑی چھ وقت تر تمی لاؤسی زما پا خیال دا مذاکرات با ہیچ ہم جوڑ نسی او حکمت با بیا ہم دا خپل حکمت داری دا قائمول لپارا پوزی عملیات کوی
بعد میں ضرور کوئی ملٹری آپریشن ان کو کرنا پڑے گا
کرپو ساد محمد خان وائی کہ حکومت لا تحریک طالبان پاکستان سرا د سولے مذاکرات کوي نو لدی سرا با بیا نوری هم لس ڈلی راپورته شي چی وای با لدی سرا دی هم مذاکرات وشي د په خبره د دې یوازنې حل دادې چې حکومت دی د وخت ضایع کولو پرته د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی
زمو ژغله مشال ریڈیو خوری او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړ هم له مشال ریڈیو سره ځان ملګری کړئ د مشال ریڈیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې د معلوماتو تر مخه په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 22 کیسونه مخ ته راغلي دي چې پکې 14 له قبایلي سیمو سره تعلق لري په دغه ماشومان کې یو نیم کلن شاکر الله هم دی چې په پېښور کې میج د افغان کډوال په کور کې زیږیدلی او څه باندې شل ورځې وړاندې د پولیو رانس پکې سرګن شوی دی دا چې د ماشوم شاکر الله کورنۍ د هغه د رانس په حق له سوای له پېښور به د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې واورو
په خیبر پختونخوا کې د 22 کالو نمیش دیش کلن افغان کډوال ذبیح الله د خپل ماشوم زوی د پولیو رنس په حق له د یو ځای ورسپانه لاله خبر شو هغه وایي چې لا تر اوسه پورې ورته د پولیو د محکمې نه د ډاکټرانو ختمی رپورت نه دی ملو شوی ذبیح الله د پختونخوا په سوابه ضلع کې پیدا شوی او لوی شوی دی او نن سبا د خپل فامیل سره د پېښور په لطیف آباد قاضي خیلو کې د کرې په یو کور کې اوسیږي هغه مشال ریډیو ته چتیر میاش پلسم تاریخ دا غی او نیم کلن زوی شاکر الله تا د خپل تکلیف شو او کله چې ډاکټرانو ورلا سټیسټونه وکړل نو څو ورځې پس په اخبار کې بیان راغی چې د هغه زوی د ګوزن رنز وهلې دی
دا تقریبا یو شل 15 شپږ مخ کې د ماخامې نه اکدم دی د چپخ په اکدم د سی ګډ ګډ بغرزه ده نو لکه شانته به ډاکټر ته مې دی وو ډاکټر ولې د باندې شره دی نو واپس مې چراوز دوه خپل کار نه کو په سبا باندې بیا بل سپیشلیست مه بوت هغه اسپیټال ته ورولې ګلم اسپیټال ته جراولې ګلم راپورټ مو پټي واغشته و تا ته مونږ لاس ورځې پس د دې راپورټ بتاله مونږ درکو نو نه تقریبا دا سکم یو مش برابر شو راپورټ لامل شو نه دی مونږ ته
ذبی الله چې د سلورو بچو پلار دی وای چې د هغوی کورنۍ کله هم د پولیو ساسکو نه انکار نه وکړي او کله چې هم د پولیو ساس کې چول شي دی نو هغه خپل بچو ته د کتری ورکړي دی دا په نظر پولیو یو خطرناک رز دی او اوس په خپل ځوی ریګی چې ګنې هغه بد ټول عمر د پاره شل شي
دا خو زمونږ هم دا سوچ ده کنه چې مونږ یې د علاج شي ست طریقې باندې مونږ په خپل ډېر سخت پریشان یو درې بچی می نور دي ها هغه الحمدلله صحیح دي چې کله په مراتل مونږ ورته ساس کې به مور کوله کله انکار نه کړه ورنه
دا غشان د ذبیح الله بوډه مور چې خپل مسیح شاکر الله یې په غیږ کې لو بولو مشال ریډیو ته وویل
دا یو نیم کلن ده نو که ګرځیده او ګرځیده دا غسی بعد ما کامه دا غسی ته چل پی باندې دا چپا په خای پرو سکار بیماری پہ راغ لے خوش کر دا خوش الٹیا کہ بیا رحمان اسپتال کی بستر کا اللہ خکی خوادی خواہ سکھانے کا
پی خبر کی دا پولیو دا محکمہ مرسیال ڈائریکٹر ڈاکٹر کلیم اللہ خان وائی چاہیے تھا دا شاکر اللہ دا پولیو دا بیماری پہ حق رپورٹ را رسید لی اوغن پیگی چیزائی ڈاکٹران ذبیح اللہ نا دا خبر ولی پٹوی دو وائل چی دا پولیو دا مرض نا دا بچ کی دو دا پارا صرف دغه ساسکی یا ویکسین دی او چې کوم ماشوم ته پولیو اوچی نو د هغه بیا علاج نکیږي
سدا سي ام جی او شته دی د کی چاري ته بیا موږ د ماشوم غی ته ریفر کوو غی ګوري غی ور تخپه جوړي او سپورټ ور کوي او سدا سم دی چاري ور سره نور فینانشل سپورټ هم کوي هغه نور زمون ان جی او دی هغه د کار کوي هغه ته موږ د ماشوم ریفر کوو
دا خیبر پښتونخوا د سیادت محکمې چارواکو په وینا په کبالی سیمو او پښتونخوا کې پروان کال کې دویشت پولیو کیسه بسونه مخه تراغلی دی چې تلس پکې قبالی سیمو او سلور د پښتونخوا سره تعلق لري. دغه د هم یادوي چې د صحت نړیواله ادارې WHO په خبر د پولیو وایرس پیدا کولو د نړۍ د ټولو لوی خار بلل دي. چرته چې نن سبا د صحت د انصاف په نوم د پولیو په ضد یو کمپاین هم پیل شوی دی.
زموږ غله مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پاته ده مشال radio.com. د سهار 9:30 بجې سوې انساج مل بده مهم خبرونو لنډیز واوروي.
له طالبان سره د مذاکرات لپاره د حکومت کمیټې ویل دي چې د دسبندې د اعلان وروسته هم تر هغه غری پیښې د مذاکرات عمل ته زیان رسولی شي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې 13 ورځې په اسلام آباد کې د یو غونډې پر مهال حکومتي کمیټې په دروستیو کې په اسلام آباد او خیبر ایجنسی کې د شو بریدونو چارج وایسته. د خیبر پختونخوا د سواد په منګوره کې پرونه زنه خوځو ویل چې حکومت د دوی روکو نارینو د منډلو لپاره ګامونه پورته کړي. د خوځو د غوښتنې پرونه د یو لاریون پر مهال وکړو. په سواد کې مظاهره کوونکي زیاتوي چې د دوی د سیمې تر زرو زیات کسان ورک شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د 2015 کال په بودیجه کې 9.5 میلیون ډالر په افغانستان کې د خپل پوز لګښت بیا لیکلي دي. د امریکا دفاع وزارت د سې شنبې پر ورځ ویلي د بودیجه ثابته نه ده، ځکه چې تر اوسه معلومه نه ده چې تر 2014 کال وروسته به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او کنه. افغان ډاکټر نسرین اوریا خیل د غلسو خوځو په ډله کې دا چې د نړۍ د زړورو خوځو جایزه یې ګټلې. د امریکا د ولسمشر میرمن میشل اوباما پرون په واشنگټن کې د دې جایزې د اعلان لپاره په جوړو شوو مراسمو کې ویل دغو میرمنو داسې کارونه کړي دي چې د نړۍ په بېلابېلو برخو یې اغیز کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د اوکراین په ټاپو کریمیا کې د روس حمله د طاقت نه نه بلکې د روس مداخلت دی چې لامل یې له ماسکو سره د نورو هیوادونو اړیکې خرابې دي. شي بلخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دا مهال اوکراین ته د روسي سرتیرو د استولو اړتیا نه ویني. او ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په ډاکا کې مقابله وکړي. بل خوا تیر ورځ د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په مقابله کې پاکستان ګټلې ده.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې انسا اجمل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې دا چې په پاکستان کې د دغه هیواد کورنی ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چې ورته ورسو.
جنگ رسپانه خپل اداریه کې لیکي اسلام آباد افیټ مرکز پیښې د ملک سیکیورټي په صورتحال استخباراتي او قانون نافذ کوونکو ادارو په صلاحیتونو ځینې سوالونه روچت کړي دي. اداریه وایي د پولیسو ذرایع دا تسلیموي چې حمله کې درې گاډي استعمال شوې دي کوم چې تر اوسه پورې اسلام آباد په حدودو کې دي، خو په هغه کې یو هم نه دی نیول شوی. او سوال دا پیدا کیږي چې گاډي درې وونه هغه کې تر هغه دوه یا درې نه بلکې وونه زیات هم کېدای شي. اداریه وړاندې لیکي دا خبره دی هم پام کې ونیول شي چې احرار الهند نامی تنظیم طالبانو سره د لاتلوکې یو بیان جاری کړی وو او ویلي وو چې مذاکرات سه هم نتیجه راوځي خو غیب خپل کاروایانی کوي. نو بیا ولې د هر سبا وجود حکومت له اړه خداسه تنظیمونو خلاف اقدامات وچت نه کړی شول. ادارې زیاتوي 2001 کې په اسلام آباد کې وکیلان په نخښه شو وو، نو د دې په پسمنځر کې سکیورټي لپاره اقدامات د نورو ادارو او خلکو په شان په کار وو. او عجیب خبره ده چې اف 8 په کچرو کې نه سی سی ټی وی کیمرې موجود وي او نه سکیورټي گیټونو کار کولو. دری په وینا وفاقي حکومت په سکیورټي کار کوي، خو په کار ده چې اغې لپاره عملی اقدامات اوچت کړي شي. ادارې خیر کلی کې امید په کار ده چې حکومت، اپوزیشن، پولیس او نور سکیورټي ادارې په مشترکه توګه په ملک کې امن او امان یقیني جوړ کړي. مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې په صوبه کې حکومت له اړخه پولیسو نظام په جدید طریقو جوړولو، پولیسو په تنخواګانو کې اضافه او د اصلاحاتو خبره کیږي. ادارې وایي خیبر پختونخوا پولیس د یو لسیزې راځي چې د کمو حالاتو مقابله کوي، نو چې څنګه دغې صلاحیتونه مخې ته راتلل پکار وو هغه ول سهکاره نشول. او بل خبره ده چې خیبر پختونخوا حکومت له اړخه پولیسو لپاره کم مراعات او وسایل ورکولو پاغه کې د غفلت نه کار واخستې شو. ادارې زیاتوي تر هغه بریدونو مخه نیول یقینا یو مشکله کار دی، خو د خلکو تختولو په مخنیوي کې پولیس ناکامه شوه دي. ادارې مخکلي کې خیبر پختونخوا وزیر اعلی او پولیسو مشر ته ټول حالات مخې ته دي او صرف سیاسي اثر او رسوخ نه بلکې نور د باعث شخصیتو دباو هم په پولیسو دي. ادارې لیکي د پولیسو کارکړه کی د جاج اخستو اسانه طریقہ دا کې دی شي چې او کته شي چې خار کې امنومان پر زیدې په وارداتو کې کمی راغلی دا کلنګ نه وسولېږي او آیا اولس په پولیسو اعتماد ظاهر کړو او کنه.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا خبریالانو د ژغورنې اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په مقاله کې لیکلي چې د پاکستان یو عدالت د جیو ټلویزیون د خبریال ولی خان بابر په وژنه کې لاسترونکو شپږ کسانو ته سزاګانې اورولي چې یو مؤثره ګام دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر بارک اوباما او ناټو تیر اونۍ دړکا ورکړی چې د دې کال په پای کې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. د دوړ مقالو تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
د خبریالانو د تحفظ اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د خالی پرست پاکستان یو عدالت د جیو ټلویزیون خبریال ولی خان بابر په وجنه کې شپږ لاس لرونکو ته سزاګانې واورولې. ولی خان بابر د 2011 کال د جنوري په میاشت کې په کراچۍ کې وژل شوی و. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د دې سزاګانو هرکلی کړی چې ویل کېږي دا په پاکستان کې په وژل شوو خبریالانو کې لومړی خبریال و چې د کیس فیصله یې وشوه، خو دغه ادارې په چارواکو غږ کړی چې د دغې وجنې ذمهواران دي د قانون لاندې راوستل شي. مقاله لیکي په پاکستان کې د خبریالانو د وجنو د استثنا چې کوم لارا جوړه شوې په هغه لړ کې د ولی خان بابر مجرمانو ته سزاګانې ورکول یو مؤثره ګام دی. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د ایشیا لپاره د پروګرام مشر باب ډیټس ویلي چې د دې نه داسې ښکاري چې کله د یو هیواد قانوني نظام د انصاف لپاره د هڅو شمن وي نو هغه وخت څه ترلاسه کېدای شي. نوموړي دا هم ویلي دي چې انصاف به تر هغې نه مکمل وي تر څو چې د ولی خان بابر د وجنې پلان جوړونکي عدالت ته نه وي راوستل شوی. د خبریالانو د تحفظ اداری د 2013 کال په مئی میاشت کې د استثناء ګرځیدو جړلې یا روټس اف امپیونټی په نامه یو رپورت خپر کړی و چې پکې د ولی خان بابر د وجنې نه واخلې د غیرستو هم د حالاتو ذکر شوی. ولی خان بابر د سیاسي تاوتریخوالي په زبردستۍ د پیسو اغستلو هدفي وجنو د بجلی د غلا او د جرمونو ډک خار کراچۍ په زمکو د قبضو پاړه د خبرونو ورکولو لبجی لګواخونو سره مخ وو. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا له امریکا سره د دوه اړخیزه امنیتي تړون د لاسلیک کولو د انکار وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما او نیټو تیرونه دړکا ورکړي چې د دې کال په پای کې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. په مقاله کې راغلي چې امنیتي تړون د لاسلیک کولو په لړ کې ډېرې غوښتنې وشوې چې دا تړون زر لاسلیک شي، خو نوې خبرداري د دې څرګندونه ده چې تر څو ولسمشر حامد کرزی په واک کې وي تر هغې نشي لاسلیک کېدی. د خالی پرست د امریکا ولسمشر اوباما واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي وو چې ولسمشر کرزی د افغانستان جګړه اوس جنگ نه ګڼي او القاعده د یو حقیقت پر ځای یو خیالي نظریه ګڼي. مقاله سیاتوي چې نوموړی وایي تر هغې به امنیتي تړون نه لاسلیک کوي تر څو چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن بهیر شروع شوی نه وي، خو د دې په زر تر زره کېدلو په اړه نښې نه ښکاري. نیویارک ټایمز لیکي چې په افغانستان کې صدارتي ټاکنې به په دوو پړاو یا مرحلو کې ترسره کیږي. امریکا لخوا د هڅو باوجود د هیواد ولسمشر پر ډیر خبره رسانه کړو، خو کېدای شي د نوي ولسمشر لپاره څه کامیابی ترلاسه کړي او داسې اشاره هم ورکړل کیږي چې دوی به تړون لاسلیک کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. امریکا وروسته خبرداری ورکړ که په یوکرین کې خپل مداخله ته دوام ورکړي نو د واشنگتن او متحدانو لوري به د ماسکو پر ضد اقدام وسی. دا چې په دیاړ ماسکو څوای د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور به احمد شیبر درته واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د اوکرين په کریمیا باندې د روسي تیری د ماسکو د زور نقشه نه ده او د مداخله نقشه ده چې ورسره به د نورو هیوادو اړیکې له روسي سره ساړه شي. د چینو په نظر روسي له ستراتیژیک پلوه ګټور کار کړی، خو زما په فکر دا د واک نقشه نه ده. دا داسې څه دي چې د روسي نږدې هیوادونه به دا ټول تیری ډېر زیات اندېښمن کړي او شکونه به یې راوپاروي. د دې یوازینی اغېز به دا وي چې اکثر هیوادونه به له روسي ځانونه لرې کړي. د امریکا ولسمشر د سیشنبه پر ورځ وویل چې اوکراین ته د روسي ځواکونو د استولو په برخه کې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین دلیل څوک نشي تیرستلی او په کریمیا کې له پوځي اډو څخه د روسي ځواکونو راوتل په اوکراین کې د روسي میشتو ژوند ته د اندېښنې لپاره نه دي. اوباما زیاته کړه چې ماسکو دا کار د دې لپاره کړی دی چې له پوځي لارې پر خپلو ګاونډیو خپل اغېز ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په اوکراین کې د روسیې پوځي هڅې وغندلې. جان کیری تیره شپه له کیف څخه د لیدنې پر مهال وویل د امریکا متحد ایالاتونه له نړیوالو قوانینو سره سم د اوکراین د ملي حاکمیت او ځکنی بشپړتیا په برخو کې پر خپلو ژمنو ټینګار کوي. موږ د روسیې د فدراسیون دغه تیری غندو. تر دې دمه موږ ستر بدلونونه لیدلي دي چې په اوکراین کې راغلي دي. په دې بدلونونو کې موږ د اوکراین د خلکو تر څنګ ولاړ یو. تیر ورځ تر دې مخکې د روسیې ولسمشر دا خبر رد کړ چې روسي ځواکونه د کریمیا په ټاپو وزمه کې په عملیاتو کې شکیل دي. ولادیمیر پوتین په ماسکو کې خبري غونډې ته وویل چې اوکراین ته د روسي ځواکونو د استولو اړتیا نه لیدل کیږي خو دې امکانات رد نه کړل. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په ځواب کې وویل چې ماسکو به د امریکا د هر بندیز ځواب ورکړي. کوم امریکایي چارواکي چې له جان کیری سره د اوکراین په سفر کې ملګری دي وایي چې امریکا له اوکراین سره د یو میلیارډ ډالرو مرستو نیت لري. بلې خواته ناټو اعلان وکړ چې نن په پوناټو کې د روسیې له سفیر سره د اوکراین په اړه خاصه غونډه وکړي.
زموږ غل مشال رادیو خبري بلخوا فینانشل ټایمز ورسپانې په راپور کې لیکلي چې روس په دې حال کې نه دي چې د مغرب سره یو نوی سوړ جنگ پیل کړي. د شاهین بنری څخه به دغه راپور مهم ټکی واورو.
ورسپانه لیکي کله چې په کال 1918 کې سوویت یونین په چیکوسلواکیا قبضه وکړه نو د ماسکو سټاک مارکیټ نو غورځېدلې او دغه وجه دا و چې په هغه وخت کې ماسکو هډو سټاک مارکیټ لرل نه. خو دا اوس چې روس خپل ځواکونه کرایمیا ته ولېګل او دغه سیمه په قابو کې واخیسته نو د روس په سټاک مارکیټ کې 10% شیر زیات برخې راپریوتلې دي. د دې نه دا اندازه لګېدی شي چې د یو نوي سوړ جنگ د پیلېدو خبرې ټیک نه دي. په کال 2014 کې د کریمیا اقتصادي او سیاسي صورتحال په کال 1918 کې د چیکوسلواکیا د صورتحال نه بالکل جدا دی. روس هغه سوویت یونین نه دی چې تر برلند د دیواله پورې غځېدلې و. د دغه سیمو د بایلات نو وروستو پوتین په دې هڅه کې دی چې یوکراین د روس په سر کې وساتي. ورسپانه لیکي د تیر وخت په شان نړۍ دا وخت په دوو بلاکونو یا برخو کې نه دی ویشل شوی چې د یو بل سره په اقتصادي او سیاسي میدانونو کې دښمنی په غاړه واخلي. د سوویت یونین د ماتېدو وروسته روس په نړیوال سرمایه‌دارانه نظام ورګټ شوی دی. د روس اقتصادي او ټولنیز ژوند اوس په مغربي نظام ورننوته دی. دا ټیک ده چې د مشرق او مغرب ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا شته خو دا مبارزه اوس په یو نوي میدان کېږي او قاعدې قوانین هم بدلې دي. کېدی شي کرملن دا فکر کوي چې د روس سره د مغرب کاروباري اړیکې د روس سره مرسته وکړي او کېدی شي پوتین دا باور لري چې د مغربي هیوادونو د بهرنیو چارو پالیسي سرمایه‌دار مخ په وړاندې بوزي کوم چې با دې خبرې لا هیڅ کله اجازه ورنکي چې په روس کې د هغې سرمایه د خطر سره مخ شي. ولې بیا هم باید پوتین په دې خبر ځان پوه کړي چې اوس د مغرب او روس اقتصاد په یو بل اړنه لري او کچري پوتین داسې سناسم ګام پورته کوي نو د روس لپاره به اقتصادي تاوانونه راوړي. همدغه رنګ د مغرب لخوا په روس اقتصادي بندیزونه او د روس په مخورزو خلکو د ویزې پابندۍ دغه ستونزې نور هم پیچلې کولی شي.
د یوکرین په اړه مو د فینانشل ټایمز ورځپاڼې یو تحلیلي راپور اوریدئ چې شاهین بنیری وړاندې کړی. زموږ غل مشال رادیو خبري او د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. اوسم تاسو پام د هارون بچا په ژغ کې د دغه سندري پر لور راګرځو.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 janan
¶¶
دژوند فشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناس کے پاس ایک پاسے دے روان بشے تنہائی کی وی بے درا بے دیا رسنے دژڑوں کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو پیاری دن شی پٹا ولے چراغان بشے پیاری دن شی پٹا ولے چراغان بشے ولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشے ولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشے جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشے دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجباز دکا پخ پل گل بشد گل دا خاندان بشے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بس خوک زانتا دے افغان ویل افغان بشی بس خوک زانتا دے افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی ولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
زموږ غل مشال رادیو خاوري د هارون بچا په ځاغ کې تاسو سندره واوریده اسوسییټډ پریس خبری اژانس په امریکا کې عدالت د اسامه بن لادن د زوم د وړاندې کولو او د نوموړي په ضد د مقدمې په اړه راپور لیکلی دی. په راپور کې راغلی چې سلیمان ابو غیث یو کال وړاندې په اردن کې ترنیول وروسته امریکا ته راوستل سو او پر نوموړي د امریکایانو د وژنې او د تراګرو د ملاتړ تورونه دي. د دغه راپور مهم ټکو اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د اسامه بن لادن پر زوم باندې په دې تور مقدمه چلول کیږي چې نوموړي د 2001 کال د 18 سپتمبر تر بریدونو وروسته د القاعده شبکې د ویان په حیث د ترګرو په ملاتړ او د امریکایانو د وژنې د دسیسو جوړولو لپاره رول لوبولې دي. سلیمان ابو غیث د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د منصفه پلاوی آئنده غړو ته وروپیژندل سو. د امریکا د ضلعي عدالت جج لیویس ای کپلن په لومړي سر کې له ابو غیث وغوښتل چې د منصفه پلاوي غړو ته مخ ور واړوي چې آیا په دوی کې یو څوک شته چې دی پیژني. ټولو په ځواب کې وویل چې دغه تورن کس نه پیژني. د جج دغه پوښتنه د هغې پروسې یوه برخه ده چې له مخې به یې د آئنده منصفه پلاوي 12 غړي ټاکي تر څو د چهارشنبې یا پنجشنبې په ورځ په دغه مقدمه کې بیان اخیستل پیل کړي. د منصفه پلاوي لپاره ځینې نومول شوي غړي وروسته تر هغه وویستل شول چې دوی ځینې هغه کسان پیژندل چې د 18 سپتمبر په بریدونو کې وژل شوي ول. د منصفه پلاوي لپاره ټول هغه کسان په کار وي چې له هیڅ ډلې سره اړه ونه لري او بې طرفه وي او د مقدمې د دواړو لور څخه یو هم ونه پیژني. دغه مقدمه چې له درو څخه به تر 15 اونۍ پورې دوام ولري تر هغه یو کال وروسته پیل شوه چې کله ابو غیث په اردن کې له نیولو وروسته امریکا ته راوستل سو. جج د منصفه پلاوي غړو ته وویل چې دوی به دا پریکړه کوي چې آیا ابو غیث د امریکایانو د وژنې د سټې جوړولې او تر هغه وروسته د وسایلو د زمینه د برابرولو ترڅنګ د دوی ملاتړ کاوه او کنه. ابو غیث د القاعده یو لوړ رتبه غړی دی چې د 18 سپتمبر تر پیښو وروسته د امریکا پر خاوره مقدمه پر چلول کیږي. حکومت په پلان کې لري چې د بیان اخیستلو په لومړي پړاو کې د منصفه پلاوي غړو ته هغه عکس ورښکاره کړي چې ابو غیث د اسامه بن لادن څنګ ته ناست دی او د 18 سپتمبر تر پیښې یو ورځ وروسته د دغو بریدونو په اړه بیان ورکوي. د عدالت په متن کې د ابو غیث خپلې ویل شوی چې نوموړي په 2002 کال کې افغانستان پریښود او ایران ته داخل سو. خپل ته نوموړي ونیول سو او زندان سو. نوموړي ویلي چې د ایران کویت پر لار وو تر څو خپل کورنۍ سره وګوري. خپلواته کې د کویت پر ځای په امان اردن کې کښېنست چیرې چې نوموړي لاس تړلې امریکایي چارواکو ته وسپارل سو. ابو غیث اسامه له مشر لور فاطمه سره واده کړی او په 2002 کال کې افغانستان ته تر تا ګډان دي. د کویت په یو جماعت کې امام وو.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام او کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او اوس هم د تعلیم او کتابونو په اړه د ځینو راپورونو پر لور تاسو پام راګرځوم. د نهه په ورځ په پېښور پوهنتون کې د کتابونو د میلې تابع سوی و. د دغه میلې منتظم مشال رادیو ته ویلي چې د نور لاملونو سربیره د انټرنیټ په استعمال کې د زیاتوالي له وجې د کتابونو استعمال کم سوی دی. د کتابونو د دغه میلې او د انټرنیټ له وجې د کتاب په استعمال کې د کموالي په اړه له پېښوره د مشال رادیو خبريال راپور کوي.
د نېشنل بک فاونډیشن تنظیم لاندې پېښور پوهنتون کې د کتابونو د میلې تابع شوی و. د کتابونو د میله کې زده کوونکو لپاره د بیلابیلو موضوعګانو په زرګونو کتابونه خودي شي وو چې د پوهنتون زده کوونکو ته په نیمه بیا ورکول کېدل. د کتابونو د میله په اړه د نېشنل بک فاونډیشن یا د کتاب قومي اداري خیبر پختونخوا ډایرکټر مراد علي ممند مشال رډیو ته وویل
موږ چې نن دا کوم کتاب میله ارنج کړی د دې مین مقصد دار چې موږ طلبه او اساتذه ته په کم او رعایتي نرخ باندې کتابونه ورکو چې طلبه ته په ډور سټپس باندې کتابونه موږ سپلای کوو. ځکه چې نن سبا وخت کم داسې روان دي هر طرف ته بمونو دماکې دي بې ګناه خلک شهید کی یو خلک د خوف او د حراس وجنه بار نه وجود کورم نه. نو ځکه چې پښاور نشخ یو مرکز دی یو هب دی نو دې ملین از ما خپل اندازه باندې سهار نه ول کم سه کم 3-4000 سټوډنټان چې کم دي دلته راغلي کتابونه مغشتي دي.
نو موړي جا تکړه چې د انټرنیټ او د سر تړلې ټکنالوژي استعمال سره ځوان کول کې د کتاب استعمال کم شوه دي خو هم د کتاب نه د ټکنالوژي د پرمختګ زده کړه کیږي. د انټرنیټ لوجه د کتاب د استعمال کمښت او د کتاب د ارزښت په اړه مو دغه میلې تراغلي ځنې زده کوونکو نه پوښتل. نو د هغوی ویناوه
زمانو نور علی خان دی چې تزان د بوکس سره ټچ ساتل وا ټچ وساتي نو دا په نسبت د لپ ټاپ او د ایپیډ او د تاله زیات پیدا ورکړي.
زمانو د محمد دی ډېر خو ایونت ته موږ ته پکار دي چې دا شان دی بوکس ګورو را ګورو سټډي د پاره او دا انټرنیټ بالکل زموږ ټایم ویسټ کول شروع کړی دي. الکان دا سټډي به نه کوي بالکل ایکسترا کار پکې.
زمانو محمد طارق دی دا انټرنیټ موږ ته دومره فائدہ نشته چې موږ اورالو ګورو. هر میجورټي خلک نن سبا فیسبوک یوز کوي. موږ ته پکار دي چې موږ خپل بوکس نه انسپایر شو.
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال اباسین یوسفزای وینا ده چې د انټرنیټ ارزښت په خپل ځای دی خو کتاب د علم سرچینه ده او بل ده چې په انټرنیټ باندې موجود اکثر مواد د اعتبار وړ نه وي. هغه زیاته کړه پاکستان کې د کتاب ارزښت ته وده ورکول لپاره نېشنل بک فاونډیشن د هیواد په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت دغه رنګه د کتابونو میلې لګوي.
په پېښور کې مو د کتابونو د میلې په اړه راپور واورېد. یو سو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان په ورسته پاته سیمه سپینوام کې تعلیم یافته ځوانان د تعلیم خورول لپاره یو ځای شوی او په هغه سکولونو کې ماشومان ته بغیر د موزه په خپل زده کړې ورکوي چې د کلونو راهیسې بند ول او په دې لړ کې د سپینوام ویلفیر اسوسییشن په نامه یو تنظیم هم جوړ کړی دی. دا ځوانان وایي چې مقصد یې دا دی چې ماشومان د قلم او کتاب سره آشنا کړي. یار لسیم د مشال رادیو خبريال راپور کوي.
د تنظیم مشرانو په وینا تر اوسه سپینوام کې یو میډل یو های او اوه هغه پرایمری سکولونه پز دکړو آباد کړي کومتا چې تاله لګیدلې وې. سپینوام ویلفیر اسوسییشن مشر ګلنای مشال رادیو ته وې سیما کې تعلیم یافته ځوانانو روان نسل ته دا علم رڼا ورکول لپاره دغه قدم اوچت کړي.
د میش کم نسل ته وې طرف ته روان دی. تحصیل سپینوم یو میډل او یو های او و پرایمری سکولینا د شې تلې لګیدلې وې د ډېر وخت نه چې کوم تعلیم یافته ځوانون وي په دا علاقه شي. مو سره متفق شول دا ته میډیا کمیټي جوړ کړه. نو می زواله وال کا مثال په ایجوکیشن چار شي ریکړه لاغه سکولینا مو تعلیم مو ته کړلې په خپل میش پیرډینا پېښو خستل کومینا ته اعلان وکړي بچون وروسته کلمې سره داخل کړل.
نوموړی وایي تعلیم یافته ځوانان بغیر د سم اویزې نه په دغه سکولونو کې ماشومانو ته زده کړې یوازې په دې غرض ورکوي چې روان نسل یې د تعلیم نه محرومه پاتې نشي.
د خپلې جوبې نه 2000-5000 روپۍ سره اچولې دي. دا په خپل مرسته مې شریک کړی دی. په داسې میشت ته هېڅ فنډ هېڅ یوه طرفه نه دی ملو شوی چې دا د کوم مستقبل دی. او ریزلټ یې دا دی چې د زیرو نه مې سټارټ وخستی و. الحمدلله نن په تحصیل سپین ومشې په 1800 نه اباو کم نسل دغه سبق یې مې سره داخل دي. کمیټیز منون چې کیم دي دا بغیر به تنخې بچون ته سبق یې صرف او صرف د خپل علاقې سوچې دی. او امیر مقصد دا دی چې بچای کلام مخلی او د نری خبرې نه بچ شي.
نیک عمل خان وایي دغه تنظیم سره مرستو تر څنګ دوی روان وخت کې به دغه سلسله تحصیل د داخلو ته هم وغځوي چې دا د پوینا په دغه سیمه کې تر اوسه د ماشومانو د زده کړو لپاره یوه تعلیمي اداره هم نه لري.
دغه نورستې میږ یو سوچ دا دی چې د تخیل تحصیل دی چې اډېر یوت پوته دی. یو نیم لاک کمو بیس ابودیدو چپا کے ایسا پر پریمری سکول نشتا دغه لکینا چھ اورا ایمنے او دوا اورا منسٹر ہتر شوئی دے او دے پاکستان دے گورنمنٹ پر نظیر کے یو پر میش پد 15 کے سپتاکولا کے نئی وراغلی دے پاکستان دے گورنمنٹ سوائے دے یو شناختی کارڈ نہ میش سرا ایس ششتا ہنا دے خپل جیب نہ دے خپل مدد پہ واسطات بندے میش پدا کے ہدا پروگرام شری کی چے خپل مشمون پ تعلیم کشلی کی حکومت خو اسی میش توجہ نہ رکوی.
تحصیل سپین وام سلوارم ټولګي یو زده کوونکی وایي سکولونه یې بند وو چې اوس د تنظیم په برکت خلاص شوی او زده کړې یې روانې شوې دي.
د مونږ حیات الله د مخ چې مو سکولونه بند وو که تنه پښه لګېدلې وي چې دا کمیټي جوړه شوی سکول سکولونه زموږ ته سبق ډېر رېغ دی. اول خو سبق نه سرکوري سوزونو کتل کلا نه تلل تعلیم سره د هیڅ ډېر شوق خو سکولونه بند دي.
سپین وام ویلفیر اسوسیشن غړي وایي دوی په سیمه کې خپل دغه پروګرام نور هم غځوي. دا دوی په وینا کا پولیټیکل انتظامیه هم ورسره مرستې وکړي نو سیمه کې به د تعلیم څخه محرومه ماشومان په زده کړو بوخت شي.
د شمالي وزیرستان په سپیموام کې مو د هغو تعلیم یافته ځوانانو په اړه راپور واورېدی چې په خپل مټ ماشومانو ته بیل څه پیسو زده کړې ورکوي چې دا ډول د سیمې ماشومان له تعلیم محروم نسی. او سم د تعلیم په اړه د سلام پښتونخوا د دې خبرونې په پای کې تاسو ته دا سندره اورئ.